دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر څلور بجې سوي دي. نن د سې شنبه نه ورځ او د 2024 کال د مارچ 16 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د چنایانو پر کاروان برید، په بلوچستان کې له وسلوالو سره نښته او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سرحدي دروازه د ستونزې سربیره ستاسو لپاره ونیس پروګرام د مشال راډیو مجله هم لرو. تر څو وړاندې د دې مهال خبرونو ته ورسی چې انیسا جمال وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، په شانګله کې د چینایانو په گاډي په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وشل شوي دي. د بلوچستان حکومت د سرکاري سکولونو غیر حاضر استادانو ته یو میاشت مهلت ورکړی دی چې خپل حاضری دی یقیني کړي. او ټاکل شوی چې د حماس د سیاسي دفتر مشر نن له ایراني چارواکو سره ملاقات وکړي. د خبرونو تفصیل. نن د خیبر پختونخوا د شانګلې په بيشام سیمه کې د چینایانو په ګاډي ځانمرګي برید شوی چې پکې 15 چینایان او یو پاکستانی ډرایور وشل شوی دي. په بيشام تانا کې پولیس چارواکي یا ایس ایچ او بخت ظاهر مشال ریډیو ته ویلي دا پیخه عام مهالو شو چې ځانمرګي برید کوونکو د باروتو ډک ګاډي د چینایي انجنیرانو له ګاډي سره وجنګو. په وشل شوو چینایانو کې یو ښځه هم ده. د پولیسو په وینا د انجنیران له اسلام آباد څخه دا بند ته روانو. تر اوسه د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان فوج وایي چې د بلوچستان په تربت کې یو پوځي او څلور وسلوال وشل شوي دي. د پوست د اماړیکو څانګې ISPR نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې بیګا د کیچ ضلع په تربت سیمه کې وسلوالو د سمندري ځواکونو په اړې د برید هڅه کوله، خو دوی دغه برید ناکامه کړ او څلور وسلوال یې وشل. د پوست په وینا په ځوابي کاروایۍ کې امنیتي سرتېری هم وشل شوی دی. له دې وړاندې د پاکستان بحري ځواک په ټولنیزو رسنیو خپور کړي بیان کې ویلي وو چې برید 500 وسلوالو کړی وو او دا چې 500 واړه وسله وشل شوي. بلپلو د بلوچ بلتون پالی ډلې مجید بریګیډ رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې په تربت کې د پاکستان د سمندري ځواکونو په اړې د حملې سیمواري منلې ده. مشال ریډیو په تربت کې د بیګانی برید اداو تصدیق په خپلواکه توګه نشي کولی. د یو بل خبر لمخې د بلوچستان وزیر اعلی وایي ک د سرکاري سکولونو غیر حاضر استادانو په یو میاشت کې خپل حاضری یقیني نکړه نو له دندو به لری کړي. میر سرفراز بوکټي پرون یوې غونډې ته ویل چې د صوبې له سکولونو شاوخوا 2000 استادان غیر حاضر دي. هغه زیاته کړې چې ډېر زر به 1000 نوي استادان هم په عارضي توګه برتي کوي. د وزیر اعلی په پرونی غونډه کې د غیر حاضر استادانو پر سر د اقدام په اړه د صوبې د تعلیم ځانګړي سکتر سالی ناصر مشال ریډیو ته وویل
د دې میټینګ فورن بعد ډیټا او مشترتګ را شروع شو چې کومو ډی سیز او ډی اوز شوکازو زده شروع کړی دي. موست پروبلی چې کوم ابسنټیز دي هغه بیا فورن ګرځي سی به د نوکری زو فارغ شي.
د بلوچستان حکومت وایي چې د صوبې په سرکاري سکولونو کې د زده کوونکو شمیره 1,00,000 ده. د حکومت په وینا د صوبې په سرکاري سکولونو کې بیا د استادانو او نورو کارکوونکو شمیر 80,000 دی. د بنو رتراګرې سید پولیسو پرون د ملي جمهوري غورسنګ یو غړی رحیم داوړ گرفتاره کړی دی. په نوموړي تور دی چې د فبرورۍ په 10 په میرام شاه کې په امنیتي ځواکونو او پولیسو ډزې کړې دي، خو ان ډی ایم دا تورونه ردوي او وایي پر ځای د دې چې حکومت په یاد نیټه د امنیتي سرتیرو په ډسو د دوی د څلورو ملګرو د بشنې او د مشر یې محسن داوړ په شمول د 14 غړو د ټپي کېدو پیښې پلټنې وکړي او غصمنه ته انصاف ورکړي. برعکس یې د دې ګوند په ځپلو پسې راغستې ده. د پاکستان فوج او نهم د شمالي وزیرستان انتظامیه د فبرورۍ 10 پیښه په تړاو تر اوسه سویلې دي. بلخو د پاکستان انتخاباتو کمیشن د ریسک خپل کړی دی چې د فبرورۍ 8 انتخابات په شفاف ډول شوي وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلورو نیول شوو خبریالانو له ډلې د دریو هغو د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. دې مرکز پرون په یو بیان کې ویل په کندوز کې د طالبانو استخباراتو د طلوع نیوز او پښواک خبری اژانس خبریال ایمل کاکړ، د کلید رادیو خبریال عتیق الله رحیمي او یو آزاد خبریال عبیدالله احمدي د اتوار په ورځ هغه مهال ونیول چې د یوې غونډې په اړه د رپورټ جوړولو لپاره د خروالی هوټل ته ورغلي وو. بیان زیاتوي چې طالبانو همداراز د راه فردا ټلویزیون خبریال اسلام الدین صاحبزاده احسار او له څلورو واړو پلټنې پیل کړې. د خبریالانو مرکز وایي آزاد خبریال عبیدالله احمدي تر اوسه نه دی خوشي شوی. د دې مرکز په وینا طالبانو په نوموړي خبریال تور پورې کړی چې د کندوز په علی آباد ولسوالۍ کې د یو لوی پل د جوړولو پړه د امو ټلویزیون د یو رپورت له جوړولو سره مرسته کړې و. دا ټلویزیون ل امریکا څخه خبرونه کوي او اخیری خبر دا چې د ایران صحیح رسنۍ وایي ټاکل شوی چې د روپای ټولنې او امریکا لخوا د ترګری ګرځول شوی ډلې حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا نن له ایراني چارواکو سره د عدالت غونډو لپاره تهران ته ولاړ شي. د ایران سرکاري خبري ایجنس ارنا ویلي ټاکل شوی چې اسماعیل هانیا چې په قطر کې اوسېږي د ایران بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاحیان او نورو چارواکو سره ویني. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې پرون د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د یو قرارداد له لارې د اسرائیل او حماس ترمنځ د سمدستي اور بند غوښته کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسیا اجمل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو او په دوهم نیمایي کې اونیس پروګرام مشال رادیو مجله اوریدل مه هیروي. خو لومړی زو سوات، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن د خیبر پښتونخوا د شانګلي ضلع په بشام سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې چینایانو او یو لسی وګړي ته مرګ ژوبل اوښتې ده. په دې اړه دا وخت زموږ سره د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان د ټلیفون پر لیکه دی. نیاز احمد خان، مشال رادیو ته په خیر راغلاست. لومړی که د پیښې حال راکړي چې دغه ځانمرګ برید چیرې سوی دی او په دې کې څومره کسان او څوک څوک په نښه شوي دي؟
ډېره مننه. بالکل، داسې ده چې د شانګلې پولیس او بیا چې کړي مقامي خلکو دوی په ګډه دا وایي چې نن د ماسپخین نورسته صدرې بجې خواوشا کې د اسلام آباد نه یو قافله په قراقرم هاي وې باندې دا روانه وه. داسو طرف ته داسو چې هغه سیمه ده چې د په کوهستان کې د اول تک د پاکستان او د چین ترمنځ چې کوم ډیم دی، غټ ډیم دی، جوړیږي او بیا اخوا باشا ډیم جوړیږي. دوی وایي چې دغه ځای قافلې مخې ته یو ګاډي ته چې دنه مخامخ بل ګاډي ولا راغی او پای کې بارودي مواد او هغه چاودنه وشوه. په دغه چاودنه کې چې دینو تر دې د مشپک کسان مړه دي چې پای کې یو پاکستانی ډرایور دی او شپک پنځه چې دینو دا چینایي دي، هغه انجینران دي دغه کار کوي، پای کې یو خزینه خزه هم شامل ده. پولیس دغه کم چې د بشام تانې تانډار دی بخ ظاهر هغه په دغه موقع ولاړو. هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا د ما چاودنه وروسته په سمدستي توګه پولیس او امدادي کارونه دغه کې شروع شول. نور ګاډي چې شاته ولاړو هغه وردول روډ بند کړی شو او دغه کم ځای کې چې امدادي کارونه شروع شول په دغه ګاډي کې چې کم سپاره خلکو ټول چې دنه بدای کې مړه دي. کم چې کس گاڑی چلاو داغه غسه برخې د وجود اغم دو تر لاسه کړی دي. بیا چې دنه دغه کې د لټون اپریشن هم شوه دی او دغه سیمه چې دنه ټوله پولیسو په خپل ولقه کې غسه ده. بیا ورسره دا خبروم راغی چې د بلکن ډی آی جی محمد علی اغم هغه سیمه تر رسیدل دي. کم چې د شنګلی ډی پی او دی عمران اغم هغه سیمه تر رسیدل دي او دغه سیمه چې دنه پولیس دی وخت په ګیره کې غسته ده او دغه ځکه صورتحال ده چې دغه د امدادي کارونه روان دي او دغه چینایان چې دي هغه چې دنه مړی چې دی هغه په امبولنس کې اچول شوی دی، هغه اسلام آباد طرف ته یا دغی غزین ته هغه روان کړی شوی دی. خو تر دې دمه کم قراقرم هاي وی چې دی دا د گلګیت او د بلتستان او بیا د چین او د اسلام آباد او د دې غټ لار ده، دغه لار تر دې دمه چې دی نو اخر اطلاع پورې بند کړی شوی دی او هغه بند ده.
جی مننه. نیاز احمد خان، بل دار ته وای چې آیا د دې برید زمواري تر اوسه پورې چا منلې ده او کنه؟ او بل دغه بریج په کوم ځای کې سوی وو؟ بشام ته په لاره کې دی، به د اسلام آباد مخکې هم تله، دا سوډیم ته پرم دغه لاره. نو د دې لارې کلر تفصیل بیان کړئ چې دا څه ډول لاره ده یا څنګه سیمه ده چې دا بریج پکې سوی دی؟
بالکل احمد شاه، داسې ده چې دغه برید زمواري تر دې دمه خو چا په سر نه ده اغستې دي. خو زه به لږ خپل اورېدونکو ته داسې وایم چې دې نه وړاندې مو د سو د دې نه تقریبا 14-15 کیلومتره گلګیت طرف ته، گلګیت بلدستان علاقه ده، بیا چې د کوز کوهستان دی، بر کوهستان دی، کوز کوهستان چې دی په دې کې د سو ډیم دی چې دا په ملکن ډیویژن کې راځي، بیا باشا ډیم چې دی دا نیم په ملکن ډیویژن کې راځي او نیم چې دی دا بیا په گلګیت بلدستان کې. دغه سیمه کې د تیرو دریو څلورو کالو راهیسې ډېر غټ ډیم جوړیږي او د دې کې یو شمېر ګڼ شمېر چینایان چې دا کار کوي. دا لاره چې دا د پاکستان د سی پیک وی پیل حل متبادل ده او بل لاره د سی پیک دغه کې خوا جوړیږي چې هغه به د چین د لوري چې بیا کم چې گوادر دی هغه ته بزی او ډېره غټه لاره ده. دا په دې وخت کې ځکه مهمه ده چې د گلګیت بلتستان صوبې ټول تک راتګ هم په دغه لارې دی، د چین او د پاکستان په دې وخت کې تجارت چې هم په دغه لارې باندې دی، قراقرم هایوې دی ته وایي. دا ډېر تاریخی لار دا نو دغه لار چې د پتګ باندې دا ګاډي زی راځي د اسلام آباد نشي نه دي د ډیر پاسانه باندې زی او لار خټ ټاک ته برابر کړی دا دا کوم ځای چې 14 شوی دا نو دغه ته لاهور ناله وی لاهور ناله دغه سیمه ته وی او دې باندې ګاډي عام طور پر زی او دلته نان کسٹم پلیټ ګاډي مطلب هغه ګاډي چې هغه کاغذونه دا وسره نه کوم ګاډي چې جنگیدل دی وی واګي وته په عام د خلک وته وی په لوکل خلک او دا سوزوکی ګاډي او چې دنه دی باندې نمبر نشته دی او دا چې دنه ان سی پی یعنی نان کسٹم پلیټ ګاډي دی او د دې سره اندراجوم نه دی شوی نو دا دغه سره جنگیدل دی او دا سه چې دنه دغه 14 شوی دا بیا ورسته چې دنه دغه لار کې وس کوم اطلاع دي پاړه اړه ټک ټاک ډیر ګاډي جمع شوی دي پولیس پل انویسټیګیشن یعنی تفتیش کوي دا نه ورسته به کې دیشي چې دغه لار به کولا وی ځکه چې دا ډیره مهمه لار ده په دې باندې ټریفیک ډیر زیات دي
او نیاز عموما چې پر دغه لار باندې د چنایان انجنیران دي یا کارکونکي دي دوی دي د سوډیم ته یا بشات خیر دي دومره کارل ته نه کی داسو کی کوستان ته چیزی نو دلته دوی سره پولیس یا امنیتی ځواکونه ورسره د دوی د ساتنې د پاره کنه
بالکل دا مهم سوال لے دا قابل وا یعنی دیکھ کے شپگتا گاڑی ڈیرو دا چنیانو انجینئرانو او مخ کی دا گاڑی روانو شاتا پسیا ہو بالکل پولیس دا دینا مخ کی ہمو شاتا ہمو او دوی دا اندازہ نہ دا شوی چی کم گاڑی رازی سنگا موڑان دیو بیلا چی رتا خودکش تے یا چی دینا دا بچاو دنو کی یا دا دغا سیکیورٹی لیکن چی گاڑی خمخا مخ رازی او بشمیر رازی او ڈیر شیر رازی نو دغا باید چی ہم دا عام سورلے پا گاڑو کی یا پا عام گاڑو کی دغا خودکش گاڑی راغلے دے او دغی سر ازان چاو دن کی مواد پکیو اغا چی دینا چاو دنه شي دا دین وړاندې د سګواخونه هم نو شي او دغه زیاده سي سنسټیو یا داسي نه دی چیرې وړاندې نه چې چیرې دغه ځکه سخت ګامونه پورته کړی شوی او زه خپل اوریدونکو دا ویم چې دغه سیمه کې وړاندې نه دوه درې کال وړاندې سوسو زله 14 شوی دي په چینایانو باندې شي دنه دزي شوی دي هغه بردونه شوی دي هغه باندې شي دنه دغه په بس باندې 14 مخکې شو نو دا حالات لکټي خو او داسي سګواخونه دی ورځو کې نو نشاید چې پولیسو د کې هغه شان احتیاط نه دی کړی احتیاط چې پکارو څنګه به وړاندې کوو نور با قاعده چې دغه ځکه کوم چینایان انجینران یا عام کارکونان دغه باشا ټیم ته یا باشا خو ارته څنګه تاسو ویلو د سو ټیم ته ځین نږدې ده غی ته ځین دغه با قاعده سکیورټی ده او د چین حکومت هم چې د با قاعده د پاکستان حکومت نه دغه چینایانو د سکیورټی د ساتنې ضمانت اغسته ده او دای وته ویلو چې که تاسو د ضمانت نشي ورکولای دا کار به مونږ بند کړو پاکستان حکومت او په دې کې چې د پاکستان فوج او بیا نور سکیورټی ادارې هغه چې دغه ځکه څوک او باقاعده دوی ته چې د حفاظت ورکي او بیا هم چې د نو ویل کیږي چې را سکیورټی لیف سم کې دی شي او دا چې پیخي چې ده هغه چې ځان وجنی نو هغه په کول بیا مشکله په نظر راځي نو دغه په د پیخه چې ده نن مخې ته راځه
ډیر مننه نیاز احمد خان زموږ سره د تازه معلومات شریکولو شو وخت ولري مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې زموږ غل مشال رادیو څخوري د بشامخ څخځو د بلوچستان پر لور او هلته هم یو وسلوال بریټ سوې دی بلوچ بلتن پالی ډلی بلوچ لیبریشن ارمی 13 شپه په تربت کې د پاکستان د سمندري ځواک پر یو اډه باندې وسلوال بریټ وکي خو پوز ویلی چې د ټولو بریټګرو په وجولې هغه بریټ ناکامه کړی دی د پوز د امریکایي دارینن په بیان کې دا کړی دی چې په ځوابي عملیات کې څلور وسلوال وجلی دی او بلخو د وسلوالو په بریټ کې یو امنیتی سرتیری هم وجل سوې دی په دې اړه بیا ایوب ترین راپور راکوي
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ای ایس پی آر له لوري ویل سوي دي چې د کوټ څخه 250 کیلومتره لرې و سویلي لور ته د بلوچستان د ضلع کیچ په تربت ښار کې د وسلوالو بریده د ناکامۍ سره مخ کړی دی د مارچ په 16 نیټه د ای ایس پی آر له لوري په خور سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو په تربت کې د بری یا سمندري فوج پر اوایي میدان 13 شپه برید کړی وو کوم چې د ای ایس پی آر په خبره د ناکامۍ سره مخ کړی او په پیښه کې څلور وسلوال وژلي دي او دغه ډول د وسلوالو سره په نشته کې یو امنیتي سرتیری نومان فرید مړ دی څوک چې د پنجاب صوبې د مظفرګړ اوسیدونکی وو په دې اړه د مکران ډیویژن کمشنر سعید عمرانی و مشال ریډو ته وویل چې په تربت کې وایرپورټ ته نږدې چې کوم برید 13 شپه سوی وو هلته اوس د وسلوالو په ضد عملیات و سرته رسیدلی دي خو د نوموړي په خبره چې د وسلوالو څخه پا په لویه کچه درنده او نور چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي دي. بل پلو ته بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای مجید برګیټ د کیچ د برای شپې د برید سیمواري قبله کړې ده. په ټولنیزو رسنیو په خپور سوي یو بیان کې یادې وسلوالې ډلې لخوا ویل سوي دي چې د مجید برګیټ وسلوال د تربت و نیول ایربیس یا هوایي میدان ته داخل سوي دي. د شپې ناوخته په بیان کې زیاته سوې وه چې د فوج په ضد په کامیابۍ سره دوی عملیات روان کړي دي او دوی د تربت د عملې ذمواري قبلوي. هلته د تربت څخه د راغلو اطلاعاتو له مخې د ایرپورټ شاوخوا برخو کې تر شپې ناوخته پورې د ډزو او چاودنو اوازونه اورېدل کېدل، کوم چې سهار مال بند سو. په دې ترڅ کې د پاکستان د بری فوج لخوا په ټولنیزو رسنیو په خپور سوي یو بل بیان کې ویل سوي دي چې د تربت د هوایي میدان سره جوخت پر نیول ایربیس د وسلوالو برید د ناکامۍ سره مخ کړی دی. د تربت په دې پیښه د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف او د بلوچستان الله وزیر سرفراز بوکټي خواشنی ښکاره کړې او دا د ترګوي ښکاره پیښه ګڼلې ده. په جلا جلا بیانو کې د جګپړو چارواکو زیاته کړې ده چې امنیتي سرتیرو پر وخت عملیات کړي او د ترګري هڅه ناکامه کړې ده. د دې حکومتي وکدارانو په خبره چې تر څو د یواز څخه ترګري مخلنوي ختم کړي تر هغه وخت پورې به دوی په کرار نکشینی. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه د مارچ په 16 نیټه وزیله کیچ ته چیرمه د بلوچستان په سایلی ښار گوادر کې د بلوچي وسلوالې ډلې بی ایل ای مجید برګیټ لخوا په گوادر سپورت دغه ډول برید سوی وو. وروسته د آی اس پی آر لخوا په خپور سوي یو بیان کې ویل سوي وو چې په گوادر پورت په عمله کې تورن اته وسلوال کسانې وژلې دي او په دې پیښه کې دوه امنیتي سرتیري مړه او دوه نور ټپیان سوي وو. دا یادونې وړ ده چې د مکران ډیویژن په گوادر او کیچ ضلعه کې کله ناکله دغه ډول پیښې رامنځته کیږي، ځکه چې د گوادر په ګډون په سیمه کې د پاکستان چین اقتصادي راداري یا سی پیک لاندې د پرمختیا پر بیلابیلو پروژو د چین په مالی مرسته کار روان دی.
زموږ غلم مشال رادیو خوري اوس زو د بنو پر لور. د بنو د ترګری زد پولیسو پرون د ملي جمهوریت غورځنګ یو غړی رحیم داوړ গ্রেফতার کړی دی. پر نوموړی تور دی چې د فبروري پر لسمه په میرامشا کې پر امنیتی ځواکونو او پولیسو ډز کړی دی، خو انډیم دا تور د وی اوای پر ځای د دې چې حکومت پر یاد نیټه د امنیتی سرتیرو په ډزو د دوی د څلور ملګرو د وژنې او د یو شمیر نورو د ټپکې دو د پیښې پلټنې وکړي او اغیزمنو ته انصاف ورکړي. برعکس د دې ګوند په ځپلو پسې راخسته ده. په دې نور حال عمر وزیر کوي.
ملي جمهوریت غورځنګ ان ډی ایم په وینا تر هغه زیات پولیسو د مارچ په 25مه د ان ډی ایم غړی رحیم داوړ نیولې. د نوموړي وکیل افتخار دورانی او غورځنګ مشران وایي چې پېښور هایکورټ میرام شاه احتجاج په دوران د ډزو په کیس کې ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ ته د 18 اپریل پورې عرضی ضمانت ورکړې او د رحیم داوړ د گرفتاری وړاندې ضمانت درخواست عدالت پرون خارج کړ او پولیسو گرفتار کړ. چنان باید ترهګری زید پولیسو ته په جوډیشل ریمانډ سپاري. محسن داوړ او ملګرو باندې پولیسو میرام شاه کې د فروری لسمه چاوڼې مخې ته د ډزو پېښې مقدمه جوړه کړې. این ڈی ایم وائی چې د دوی مشر محسن داوړ او ملګرو یې د فروری په لسمه انتخاباتو نتیجو بدلولو ضد احتجاج کاوه چې امنیتی سرتیرو د چاوڼې مخې ته ور باندې ډزې وکړې. په پیښه کې د این ڈی ایم په وینا څلور کارکنان وژل شوي او د داوړ په ګډون څوارلس ژوبل ول، خو امنیتي ځواکونو لا هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. محسن داوړ او این ڈی ایم مشرانو لخوا د ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه ویل شوي چې پر ځای د دې چې ورته انصاف ورکړي د دوی ملګري وژل شوي ژوبل شوي او د پیښې مقدمه هم پر دوی جوړه شوې. دوی ویلي چې قانون د هتیار په ډول استعمال روان دی. د این ڈی ایم خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د ولس د رای د ژغورنې په هڅه کې ور باندې د چاوڼې مخې ته ګولې وورول شوې. نن جیلونو ته هم د دوی ملګری لیږي، خو دوی به عیني او قانوني جنگ کړي.
دا فرض یوتای دی در ظلم دی پچار خدا وا چچا گله ورول یوی دی یغه خلاف اف ای آر شوی وای خو ناکه مرشوی خمیجی ملګری سخن شوی دی میج دی واغه په پوسا اف ای آر خنن په مشکړ کی جو اف ای آر خدای دشت گردیو د سونه دی جو خپل دی قانون د عدالت تلیاره خپل جنگ مختبیای او میج خو لګیای چې چا گله ورول یوی دی پاغا پند خپل اف ای آر کټ کی او عدالت تلیاره د انصاف برته کوستله پورا کوشش وکړي
دا ان ڈی ایم لخوا د پیښې مقدمه د انتظامیه په ذمہ وارو چارواکو د ایرولو درخواست هم عدالت ته شوې خو لا هم په هغه کیس کې پرمختګ نه دی شوې کسه هم امنیتی ځواکونو لا هم د هغې پیښې په اړه غبرګون نه دی ښوولې خو د 10 فروری څو ورځې پس د میرامشاه پولیسو یو چارواکي سید جلال هلته د ان ڈی ایم احتجاج کوونکو ته وینا کې بیا ویلي ول چې د 10 فروری پیښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبلا نه دی اوښتې خو وروسته په عدالت کې پولیسو لخوا بیان کې بیا ویل شوي ول چې د 10 فروری پیښې مقدمه د ګوند مشر محسن داوړ ذیلي صدر اسد داوړ رحیم داوړ او نورو باندې شوې ان ډی ایم غړو پلویانو او د غلطه ځایي قبیلو د 10 فروری ډزو زید د روژې میاشتې پیل پورې مظاهرو ته دوام ورکړی و دوی ویلي چې د اختر پس به بیا خپلې مظاهرې جاري ساتي تر څو یې چې انصاف نه وي موندلې ان ڈی ایم د قومي اسمبلی وا او صوبائی اسمبلی په 200 کو د سره انتخاباتو درخواست هم الیکشن کمیشن ته کړي دوی دریز لري چې انتخاباتو کې هلته د رائے په مرکزونو وسلوال بریدونه شوی ول د رائے پاڼې او بکسې سوځول شوی غلا شوی نتیجه بدل شوی منلو ته تیار نه دی خو الیکشن کمیشن پاکستان کې په عمومي ډول انتخاباتو کې درغلو یو پاړه خپل بیان کې ویلی ول چې انتخابات یې په صفا سوترا ډول تر سره کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خوري د کوز جنوبي وزیرستان چارواکي او اوسیدونکو وایي چې د انګور ډیلار تر اوو ورځې بندیدو وروسته د خلکو د تاګ را تاګ لپاره پرون پرانستل شوی ده په انګور ډا کې له تیرو 15 میاشت راهیسې ځایي خلکو احتجاجي پر لټم وهلی دي او له حکومت غواړي چې د صحت تعلیم او روزګار په برخو کې د دوی ستونزې حل کړي نور حال اشتیاق مسجد راکوي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګوراډا سیمه اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان او افغانستان چارواکیو له طرفه تړلې شوې د انګوراډا سرحدي دروازه نن د خلکو پیدل تاګ ورو تاګ د پوره خلاصه کړې شوې ده د پښتون ژغورنې غورزنګ انګوراډا سیمه یو مشر موهب وزیر په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي
یو طرف ته د انګور اډې یو کومي درنه شروع دو او بل طرف ته چې کومې ورځې نه د لمنه اټک شوی دی د یغه نه بعد په ورځې وشوې چې بارډر بند وو او نن دریم په ورځ باندې ګیټ ها کول او شو تاګ رو تاګ په باندې کیږي د دواړه طرف ته احمد زای وزیر کوم کوبل خیر وزیر کوم پروتای نیز د دواړه ریاست نه د دواړه حکومت نه د مو غشتنه د زنې چې مقامی خلک ته تکلیف ما ورکوي دا کین په پیدل باندې خلک چې کی مدري نه رو دریني لکه دا من مذاکراتي چې سرګه کامیاب کړی د پیدل خلک د پوره لیار کول او کړه نو انده د پوره په چار دو چې دا کې بیا رو کاوت پیدونه شي او دا خلک ولا تاګ رو تاګ د دې ایني مسلسل او بیا یې داسې مشکلاتینه چې پیدا کیږي چې هغه شکار میژ نه وي
د انګور اډا احتجاجي درنې یو مشر جنت میر ساکب ویایي چې د تیرې 15 میاشتې راسې د سیمې اوسیدونکو په احتجاجي درناکشه پالاتی وهلې دي خو حکومتي چارواکي یې غوښتنه منلې ته تیار نه دي
انګور اډې په بیلا باندې 15 میاشتې دوه ورځې وشوې چې دا قومي ځایي خلک د خپل حقوقو د پوره درنښه نولې دوه نیمه په غوښتنه کې تعلیم ورسره هیلث بجلی سړک کسٹم ټرمینل نه مقامی خلک ته پاک مراد ورکول ورسره نیټورک بحال کول او دلته میز په دغه لوکل خلک باندې پاسپورټ ویزا لګول کول دا میز نه مانی او ورسره چې کوم د میز ته لاکې خلک دا یغه د پوره د باندې د باندې کی چانس ورکول دا د میز غوښتنه دي حکومت د میز مطالبه کې مې دا نه مانی
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر سره د انګور اډا تړلې شوې دروازې په د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په باره کښې تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
دا بس داسې وه مخکې ورځو کښې چې هغه انسیډنټ شو که نه پاکستان ایر سټرایک شو کړه نو د هغې په نتیجه کښې دا ګیټ بند شو نو نن یې کولاو کړو دا پیډسټرین هغه دپاره پیدل دپاره چې دی نو کولاو شو مذاکرات کامیاب شو او لاره کولاو شو.
دا کومه احتجاجي درنې والا چې دي نو دوی پسې مونږ مشران ایلډرز لګولي دي چې جرګه وکړي او دا مسله حل کړي او دا دغه لار کولاو شي نو انشاءالله هوپ فلی چې کولاو به شي او مشران پکې لګیا دي خبرې مبرې پکې دي مذاکرات روان دي.
یودا دوی چې د انګور اډا سیمې اوسېدونکي د تېر کال نومبر دولسمې راهیسې په احتجاجي درنا کښې پلتۍ وهلې دي. د دغې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت چارواکیو د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري له انګور اډې ځو د چمن پر لور. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر دروازه د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد تیر کال پیل سوی پرلت لا هم روان دی. د پرلت مشران وایي د پاکستان حکومت شرطونو د سیمې زرګونه خلک بېروزګاره کړي او ځینې حتی د ماښام ډوډۍ نس پیدا کولای. په مرکز او بلوچستان کې نو منتخب حکومتونو لا هم د چمن د پرلتوالو د دې غوښتنې په اړه چې له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه ختم سي څه نه دي ویلي. په دې نور حال بوریوال کاکړ راکوي.
د چمن پر پوله د پاسپورټ او ویزې پر ضد روان پرلت اوس شپږمې میاشتې ته اوښتی خو لا یې هم غوښتنې نه دي منل سوي. د چمن د تجارو د اتحادیې یو مشر او د پرلت مخکش صادق خان اڅکزي د مارچ پر 15مه مشال راډیو ته وویل د پاکستان له واکمنو سره د هغو لکونو ماشومانو او میرمنو غم هم نسته چې پر دوه وخته ډوډۍ توان نه لري. د ویل د زیاتې سوې ګرانۍ او روزي د ضرورتونو له کبله د بېروزګاره سوو خلکو مشکلات لا زیات سوي دي. صادق خان اڅکزي زیاته کړه چې دوی د پرلتوالو د اسانۍ لپاره په روژه کې یوازې منتظمین پرې ایښي او نورو خلکو ته یې په ارامه د روژې نیولو ویلي دي.
دلته بار بار پر موږ باندې ډز سوي دي، بار بار د درنې د ختمولو پلانینګونه سوي دي، شیلینګ سوي دي، هغه سکورټي د لغړې احتیاط د درنې منتظمین خالي دلې ناست دي. نور موږ به خلکو ته بالکل دا اجازت نه ورکو چې دوی راسي. 15 ورځې بعد به بیا ته وګورې، شاید په دا روژه کې انسانان دومره تنګ سي چې دا هغه بیا حق نه کېږي.
صادق اڅکزي زیاته کړه چې غربت ځپلي او له تیرو شپږو میاشتو راهیسې بېروزګاره ناست خلک نور بې زغمه سوي دي. د ده په وینا وړاندې هم څرګنده کړې او اوس بیا وایي چې که خلکو په تشدد لاس پورې کړ نو د ده په وینا ذمهوار به یې د پاکستان ریاست وي.
موږ خالي امن ساتلی دی، دا مې ګناه ده. که بیا موږ په بدامنی کې لاس ووایي، که بیا موږ وداس شان ته لاس واچاوئ چې هغه به زموږ هم د خپل ځانو تاوانی، د حکومت به هم تاوانی. موږ دې نه مجبوره کوي چې بیا موږ داسې کارونه وکړو چې د ګورمنټ او زموږ تر مابند سټیټ چیلنج سي او پر امن مظاهره هغه د تشدد خواته ولاړه سي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لګولی دی. حکومت دریز لري چې پاکستان او افغانستان دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتک باید په پاسپورټ او ویزه وي. د دوی په وینا بل یې دا ګام د خپل ملک د امنیت ټینګولو او د قاچاق مخنیوي لپاره اخیستی دی. خو د چمن پرلتوال وایي د پاکستان حکومت دی د پخوا په څیر دوی ته پر پاکستاني شناختی کارډ او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړي. د پاسپورټ او ویزې شرط عملی کېدو له کبله په چمن کې هغه په زرګونه خلک بېروزګاره سوي دي چې په ورځ به یې پر دې پوله سامانونه وړل راوړل. نور محمد له دوی څخه یو دی. دوی وایي په کور کې 14 تنه لري او دوی ورته له تیرو شپږ میاشتو راهیسې د بېروزګارۍ له کبله پر کور ناست دی.
تیر کال خو د ونو آمدن څه چې موږ سره کول د ونو اختلاف څه څه رسېدي څه ارزانۍ ویلې، اوس هر کال خو بیا دا ګرانۍ دي شاهي او که دوه دي.
د پاکستان لخوا د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو نه یوازې په چمن او شاوخوا سیمو کې په زرګونه خلک بے روزګاره کړی دي، بلکې له افغانستان سره تړلی کاروبار یې هم خورا متاثره کړی دی. په کوټه کې یو دکاندار وایي،
د تیرو شپږ میاشتو راهیسې کم پاک افغان بارډر بند دی، نو حتی زموږ د کوټ کاروبار هم سره ختم شوی دی. داسې اوبه لکه موږ سم بې روزګاره یو، بې کاروبار یو. د مخه سې په هفته کې به 15 لکه سودا کېدله، اوس به زه دا درته وایم 40,000 روپۍ هم نه پر کېږي. د بارډر د بندېدو سره ایکړ د چمن خلک متاثره نه دي، حتی ټوله پاکستان خلک ورسره متاثره دي.
د چمن ترڅنګ د جنوبي وزیرستان په انګورو اډه کې هم خلکو د تیر کال د نومبر له میاشتې د پاسپورت او ویزی شرط عملي کېدو پر ضد پرلت وهلې دي. د پاکستان تیر حکومت د دې دواړو پرلتونو غوښتنې بې ځایه بللې وې، خو اوسنی حکومت یې لا په اړه څه دریز نه دی وړاندې کړی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
زموږ غږ مشال رادیو څخوري په پېښور کې د مازیګر 4:30 بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته ستاسو پام را ګرځوم. د خیبر پښتونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې د چینایانو پر یو موټر په ځانمرګي برید کې لږ 15 چینایان او د هغوی یو پاکستانی ډرایور وژل شوی دی. د پولیس په وینا نن غرمه چینای کارکوونکي ځانمرګي بریدګر د موټر ډک موټر د چینایي انجنیرانو د لږدونکو موټر سره وجنګاوه. تر اوسه پر دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. اخوا په بلوچستان کې پولیس او پوځ وایي چې د کیچ په تربت سیمه کې یو پوځي او څلور وسلوال وژل شوی دی. د پوځ د اماړیکو ادارې ویلي چې تیر ماښام د کیچ ضلع په تربت سیمه کې وسلوالو د سمندري ځواکونو پر اډه باندې د برید هڅه کوله، خو دوی دغه برید ناکامه کړ او څلور وسلوال یې ووژل. د پوځ په وینا په ځوابي کاروایي کې یو امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. د بنو د ترګری ضد پولیسو پرون د ملي جمهوری غورځنګ یو غړی رحیم داوړ گرفتاره کړی دی. پر نوموړي تور دی چې د فبروري پر 10مه په میرامشا کې پر امنیتي ځواکونو او پولیسو ډز کړی دی، خو انډیم دا تور د وی اوای پر زیاده دی چې حکومت پر یاد نیټه د امنیتي سرتیرو په ډزو د دوی د څلور ملګرو د وژنې او د مشر محسن داوړ په شمول د 14 غړو د ټپکېدو د پیښ په لټنې وکړي او اغیزمنو ته انصاف ورکړي، برعکس د دې ګوند په ځپلو پسې راخسته ده. او د ایران ځای رسنۍ وایي ټاکل شوی و چې د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترګري ګرځول سوی ډلې حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه نن له ایرانی چارواکو سره د اعلی سطحې غونډې لپاره تهران ته ولاړ سي. د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو وروسته ستاسو پام د اونیز خبرونې د مشال رډیو مجلې پر لور را ګرځوم چې نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیو مجله د مشال رادیو مجله ګرانو اوریدونکو، دا ونه د یو معاصر خوږژبي شاعر رازق فهیم سره دغه پر شاعرۍ او ادبي هلو ځلو غکیتلیو. رازق فهیم د بلوچستان د لورلای سیمې سره تړاو لري او له تیرو 16 لسیزو راهیسې په خپله مورنۍ ژبه د شعر پنځونې کوي. په بلوچستان کې د درویش دوراني ترڅنګ که یو څو نور د یاد وړ غزل لیکونکي شاعران سړی په زغرده یادولی شي، نو په هغو کې بې له شکه یو رازق فهیم دی. زمونږ د دې شاعر د خیال مارغه ډېر اوچت الوت کوي او پر شعر یې ښایي له عوامو زیاته د خواصو ذوقي تنده ماته شي. مانا هغه کسان چې له شعر او ادب سره تړون لري د رازق فهیم له شعر څخه به زیاته مزه واخیستی شي او زر به پرې پوه شي. د هغوی د شعر یوه ټولګه دوه وارې چاپ شوې چې یوه پیاله رڼا نومېږي. د رازق فهیم په شعر کې روان بهرونه دې ته لاره هواروي چې د موسیقۍ له پردو سره ویل شي. راځئ اول د هارون باچا په آواز د رازق فهیم د سو شعرونو زمزمه واورو او بیا بالا نوموړي سره د مشال لړیو د همکار راشد خټک مرکه په شریکه واورو.
غم الوانی ولی دے
سلامونه او ډیره مننه راځي کریم صاحب چې موږ ته وخت راکړو. خدای دې وکړي چې صحت مو خوبي خو ښکاره دلته خو اکثر د رسنۍ چې دي هغه شاعرانو لیکوالانو سره په داسې وخت کې مرکه کوي چې د دوی نوې کتاب راغلی وي مارکیټ ته چاپ شوی وي. خو ستاسو ته مرکه د کیسه بیخي برعکس ته بیا د دومره موده وشوه شل کاله پخوا ستاسو کتاب راغلی وو او تر اوسه بیا چاپ بل کتاب را نغی هغه کتاب مو دوباره چاپ کو د لګډو بدلون سره نو کدار ته وجه دومره وګدم د مسله ورکړه دا کتاب ته تاسو نور شاعری نه دا کړي ککړه مدا چ په ولو زلمون پکیږي او د دې علت یې څه ده دومره مو ولې وزن ډول دا کتاب نور شاعری لکه او زمانوم چې وانه خل زکه چې ما په دې منځ کې یو بل کتاب هم راغله دی یو کتاب مې تاسو سره چاپ شوی دویم هم چاپ شوی دی او دریم هم تیار دی.
خطک صاحب ستاسو ډیره مننه چې موږ مو د دې وړ وګڼلو چې خبره د شعر او ادب په حواله وکړو او دا خبره ستا تر ډیره حده پورې صحیح ده چې کتاب یو راغلی دی او بل څه دی هغه ته په انتظار یو او خدای ستاسې له دې درې څلورو کلونو زما دا هڅه ده چې زه به دا کتاب چاپ ته سپارم خو چې هر وخت یې راواخلم شاعري مې کړې ده او انتخاب ته هم برابر کړی ده خو چې راوای خلما بیا په هغه کې نور کار پیدا شي نو دا خو تل موږ سره په دې باندې قناعت نه کوي چې یار شعر چې تا یو وخت ولیکل نو بس دا دغه وخت یو نماینده شعر دی په کار دی چې بس هم دغه وخت سره پاتې شي. خو داسې مې د یو چا خبره تر نظر تېره شوې ده کنه هغه سیدا هنر چې دی که دا د یو مسلسل ریاضت نوم دی یعنی داسې نه دی چې یو شی تکمیل ته ورسېده په دغه حواله باندې دا د کتاب نه چاپېده او ماته یو رنګه د چانس په لاس راکوي چې کوم شی تر پوره چاپ نه دی وتلی که په هغه کې سړی نوره ښکلا راولي او نورې وپسولي او ظاهره ده چې شعر د یو خاص مزاج مطابق یو وخت سړي لیکلی نو خو هغه خپل منطقي تکمیل ته نه رسېدلی او دا شاید له ما سره داسې کېږي په نورو خلکو نه یم خبر خو بیا وخت راسي چې هغه نیم پخته شی چې دی هغه خپل تکمیل ته ورسي نو له دې کبله ځینې شیان داسې دي که نه چې هغه زه راواخلم زه وایي چې یاره دا تر اوسه پورې د دا جوګه نه دی چې سړی کتاب ته وسپاري نو ځکه یې وخت رانه واخیست. خو ستاسو او د ملاجي په هڅه باندې او د ملګري باران بشیر باران په هڅه باندې انشاءالله ډېر زر به داسې د دې جوګه سو سي دویم کتاب هم ستاسو لاسونو ته راسي.
دلته داسې یو ٹرینڈ دے یا منگورو چی دیر خوخ لیکوالان و شاعران را پیدا شی او خیخی لیکنی ہو کی یادا سی ہو چی پا خلکو کی مقبولی شی یعنی دیر زر خوار شی پا خلکو کی در طولنی زور سنائی و دلاری او دا محفلون و دا پنشاعرو و دا نورو لارو نا خوار شی پا خلکو کی دیر زیاد مقبول شی خو بیا سو کاله چې تیریږي درې څلور کاله پس بیا بیخي ورک شي د دې څه وجه ده؟
خټک صاحب دا خو ته د لفظ ډېر ښه ورته وکارولی ټرینډ د ټرین مطلب دا دی سیدا بدلیدونکی دی او دا دی هغه زمانی قید چې دی کې هغه ډیر مختصر وي کې دا داسې لکه یو فیشن سی. نو ځینې خلک واقعي هم داسې دی سیلا معروض سره دا هغه فن او هنر یو داسې جوړښت پیدا کی چې هغه عام اولس ته اپیل هم وکړي او ورسی هم او دا هم موږ لیدلی ده چې بیا د هغه عمر ډیر کم پاتې ډیر زیات نه وي. وجه دا ده کنه سی یعنی په یو ټرینډ باندې په یو رجحان باندې په یو فیشن باندې په یو سټایل باندې زمانہ نه پاتې کی. د زمانې ذائقه بدل سی د زمانې رجحان بدل سی د زمانې پیمانې بدل سی د حسن او شایسته او د هنر نو هغه شی سی دی هغه که په هغه زمانی او معروضی پیمانو باندې ځان سوللی نو هغه تر ډیره پورې نه چلیږي ځکه چې هغه پیمانې په خپله ځان ته بدل سي.
تلپاتې شعر تاسو څه ته وایې؟ په شعر کې کم داسې لوازمات یا کم داسې ځانګړنې پکار دي چې ژوند یې اوږد شي، یعنی د شاعر د مرګ نه پس هم یادېږي، لوستل کېږي او بحث کېږي؟
دا خو ګران سوال دی خټک صاحب، ګران په دې حواله باندې دی کنه چې ډېر شاعران داسې دي چې هغه تل پاتې شوی دی د موضوع په لحاظ، د ډکشن په لحاظ، د شعر د ټریټمنټ په لحاظ، د هغوی ترتیب او انداز او سټایل له یو بل څخه بلها لري دي. رحمان بابا په خپل سادهګوي کې دومره لوی شعرونه پښتو ادب ته ورکړي دي چې نن هم سکم د پښتو لسانی لاشعور دی که هغه په هغه باندې بډایه دی. خدا غتر رحمان بابا تر ټولو لوی د شعر تر ټولو لوی عنصر دا دی چې په هغه کې سادګي ده، پرکاري ده، عام ذهن ته اپیل کوي. دا هغه بالکل اپوزیت یعنی اپوټه لکه کاظم خان دی. کاظم خان د خپل لفظیاتو په حواله باندې، د خپل خیال په حواله باندې، د خپل ډکشن په حواله باندې ډیر گنجلک ده، مگر دا هغه په شعرونو کې مفاقیت شته او اداسی افاقیت ته سی مطلب هر وخت ته سپړي نوې مانویت ځنی اخلي. بیا خوشحال دی، ډیر زړور، ډیر سټریټ فارورډ، مگر د معنا په لحاظ، د ټریټمنټ په لحاظ، د انداز په لحاظ د خوشحال ساری نسته. نه دا خو زه صرف د پښتو ادبیاتو ځخه خطافته دا څو مثال در کوم. نو زما په خیال باندې تر ټولو لوی عنصر په شعر کې هم دغه افاقیت ده، که ستا انداز، ستا لفظیات، ستا د لفظیاتو ټریټمنټ هر څنګه وي، خو تر څو په هغه کې افاقیت موجود وي او د جمال اعلی تر قدرونه پکې موجود وي، د معنا خورونه پکې، د معنا ژورتیا پکې، هغه د معروض زخه او د غله قید زخه آزاد کېدلای شي او تل پاته کېدلای شي. نو ما ته خو هم دغه یو څو عناصر په ذهن کې راځي.
ستاسو په شعر کې پچلتیا ده، خو پچلتیا ته هم که څوک تاسو چې مطالعه ولري، زمونږ د کس نه دوه ملبته چې مطالعه لرونکي سړی وي او کس وي، که سړی وي که ښځه وي، خو چې مطالعه لري او پوهیږي ادبي ذوق ښه وي، نو هغه پچلي شعر نه هم معنا راوستی شي. مانا په لحاظ تاسو څه فکر کوئ؟ ځنه شعرونه چې دي هغه ګونګ وي. ستاسو په ځنه بیتونو باندې هم ځنه ملګري اعتراض کوي چې دا ګونګ دي، معنا نه ورکوي. نو ستاسو په خیال د معنا څه ته وایي په شعر کې؟
خبره خو زه ډېره اورم را اورم چې ستا شعر زما په خیال، یعنی ما خو داسې لکه زه رښتیا هم دا درته وایم چې دا کوشش مې نه دی کړی چې شعر باید ګنجلک ولیکم یا ګونګ ولیکم، خو دا سوال کې دغه دویمه برخه سي ده چې په خیال معنا څه ده. که یعنی معنا باید چې دغه تعین وسي، آیا معنا یو استیتیک جامد شی دی که معنا یو فلوید متحرک متغیر حقیقت دی؟ زما په خیال په خپل معنویت چې دی که هغه یو د یو افاقي قدر په تور باندې هغه شتون خو لري، خو داغه شکلونه او داغه معنا یعنی په شعر کې دننه څه کومه معنا ده کنه هغه بدلیدونکې ده. او د شعر کمال هم دا دی کنه چې شاعر چې په هر انداز باندې لیکلی خو چې هر سړی اوس پړي هغه ته خپله معنا ورکړي. نو داسې یو یونیورسل په انګریزي کې ورته یي مونولیتیک یعنی یک روخي معنا نه ای د شعر. شعر کمال هم دا دی چې هغه هر سړی هر ذهن واغه ته اپروچ کوي، نو د هغه ذهن مطابق هغه ته خپله معنا ورکوي. په دا لحاظ باندې دا نوي تھیوریانی سي دي کنه، دا د شعر تھیوریانی معاصر تھیوریانی سي دي، هغه وایي هم داسې د شاعر یا هنرمند چې خپل کار کړی دی دا شپېته سلنه یا اویا سلنه کار کړی دی، نور کار د کاری دی د ویونکی دی، هغه باید چې خپل امیجینیشن خپل امیجری خپل معنویت خپل احساس له شعر سره ګډ کړي او هغه څه ځین اخس کی کم چې د تعپیل کړي. نو که په یو شعر کې دغه عناصر موجود وي، زما په خیال هر سړی او هر ذهن لا هغه څه خپل معنا او خپل خوند اخیستلی سي. نو ځینې شعرونه به داسې وي سي په دغه هغه کوډینګ سي دی کنه، هغه به ډیرو ذهنونو ته نه سوي. زما په شاعری کې به مي د نورو خلکو په شاعری کې به مي، خو ضروري نه ده چې شعر پوره وسپړې نو هغه وتا ته خوند درکړي. یعنی زه د گوهر صاحب شعر دی کنه چې دومره تور شپه په خوا خو په ما نه و چې سهار سي د څراغ رڼا به ګورو. زه که دا وایم چې د گوهر صاحب په یو څو ډیرو لوړو شعرونو کې هم دغه یو شعر زما د خوښې دی، او که ته له ما نه د معنا تپوس وکړې، یعنی چې ما هر ځل لوستی دی ما له دغه څخه نوی خوند اخیستی دی، خو که څوک د معنا تپوس را نه وکړي نو ممکن سي یو وار ما ته یوه معنا راکړي وای بله معنا راکړي وای بله ګو. په یو لوی شعر کې معنا یو د یو متحرک مادې په طور باندې موجود وي، او هر وخت چې طاقت اپروچ کوي هغه خپل یو نوی اړخ یو نوی زاویه یو نوی تصویر ستا مخې ته راوړي.
نو اوس که تاسو یو دوه نوی غزل راته ووایئ نو زه به هم خوشحال شم، او زموږ د اورېدونکي چې دی دوی ته به هم خوند ورکړي. په آخره کې به بیا ستاسو یو غزل چې دی هغه به په موسیقۍ سره هم اورو، خو هغه په آخر کې. اوس راته تاسو خپل یو دوه یا درې غزل ووایئ.
نو خټک صاحب دا دا دوه غزلې دي که او دا خدای ستی چې دا فیسبوک لیدلی دي او تا به بار بار اورېدلی، خو بس ستا د اورېدونکو د پاره شاید نوی. نو اوله غزل ده چې ښایي چې د ژوند د عشق ریښې مو چرته پاتې شوې، ښایي چې د ژوند د عشق ریښې مو چرته پاتې شوې، وچ شاخونه راغلو او سایه مو چرته پاتې شوې. لس هجرت یوړو چې له کوره تر جماعت تلو، لس هجرت یوړو چې له کوره تر جماعت تلو، مونږ مې ترې را تیر کړ کلمې مو چرته پاتې شوې. سم لکه له خوبه ولاړ شوي کردارونه یو، سم لکه له خوبه ولاړ شوي کردارونه یو، عشق مو چرته لوټ شولو کیسې مو چرته پاتې شوې. ژوند لکه ایثار چرته د لمر او سیوري منځ کې وي، ژوند لکه ایثار چرته د لمر او سیوري منځ کې وي، ورځ او شپه مستخو زمانې مو چرته پاتې شوې. غم د اندامونو په ثبوت د اندام ونه خود، غم د اندامونو په ثبوت د اندام ونه خود، پل مو ځان سره راوړ خو پښې مو چرته پاتې شوې. او نشولو په ورانو دیوالونو هم دیدن وړیا، نشولو په ورانو دیوالونو هم دیدن وړیا، ماتې هیلې راغلو او کوڅې مو چرته پاتې شوې. دا غزل دا خټک صاحب په یو خاص کیفیت کې دا، او ته په دې کیفیت پوهیږې چې لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم، لا آئینه نه لرم
لا حوصله نلرم لا دومره تنگیم چې په ژوند هیڅ تبصره نلرم لا آینه نلرم لا حوصله نلرم لا دومره تنگیم چې په ژوند هیڅ تبصره نلرم لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړمه لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړمه لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاڅېدلی نه یم لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاڅېدلی نه یم لا په دې خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاڅېدلی نه یم لا په دې خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم لا د عشق هر دروازه و خپل گریوان ته وزي لا د عشق هر دروازه و خپل گریوان ته وزي لا خو د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم لا خو د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم لا څنګه نه کوي خاطر په مستعار پسرلی لا څنګه نه کوي خاطر په مستعار پسرلی لا چې پریشینیم په هغم زکره شنه لرم لا چاره نشته د نظر د تفاوت د رنزور لا چاره نشته د نظر د تفاوت د رنزور لا چې په کوم سترګو شیم هلته شپنه لرم لا په کوهی کیم خپل ژغ درک کولای نسم لا په کوهی کیم خپل ژغ درک کولای نسم لا نور د ژوند د شعارونو حافظه نه لرم لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم ډیره مننه ډیر تشکر خټک صاحب ستا استاد اوریدونکو
څه پیغام لري نو لیکونکو ته چې نوي لیکوالان شاعران پس تمرکز وکی نسو وکی چې دوی خلی کولان جوړ شي
خټک صاحب ځوانانو ته بزو څه پیغام ورکما ځوانان خو دا دي چې زما په خیال یو دوه درې خبرې دارنګ کېدلای شي کنه چې هغه ته باید توجه ولري یو خدا چې ژوند ته په کار نه دی چې په عادي نظر وکتل شي عادي خبرې چې دي کنه هغه بستان د ژوند نظریه هم عادي جوړوي او په عادي نظر باندې لویه شاعري نشي کېدای لوی ادبیات منځته نه راوړل کېږي څومره د ژوند په حقیقتونو او په معروض په شایستونو باندې ته یو غیر عادي نظر لري دومره به ته د دې جوګه سي نوښتونه او شایستونه په نوي انداز باندې وبسولې او نوي زاویه هم د هنر او هم د شایست او هم د معنا منستر راوړي یو خدا خبره ده دویم داسي دا یو داسي د وقتی دغه یعنی د یو موقتی هیز او خوان زمانه ده په هر شي کې و خوان ته کتل کیږي و پاپولاریټی ته کتل کیږي و ټرندینګ ته کتل کیږي په دې کې اکثره داسي چې د انسان زخه د لوی معنا او د لوی د ژوند د لوی هدفونو مخی چې هغه ورکیږي و انګریزي کې و دې ته ګریټیفیکیشن یای یعنی تا په یو وقتی خوان باندې لوی مقصد له سترګو زخه نهام سی نو په معروض کې په کار د چ متعلق پاته سو او د خپل وخت مطابق د خپل عمر مطابق د ژوند له خزانو زخه استفاده کول به د خبره نه ده خو همدلته کانه پاته کېدل زما خیال دا دی چې تاله نوې منزلونو راګرځي دا مدویمه خبره ده او دریم شاید دا هم دا کنه چې مطلب موږ باید په دې باندې هم سوچ وکړو چې د یو هنر او د یو هنرمند د شعر بنیادی ذمواری څه ده کنه نو هم هغومره توقع ځینې وساتو
د رازق فهیم او راشد خټک شاعرانه بندر ته غوږوي تاسو مخکې د هارون باچا په واز زمونږ د نن ورځې د میلمه شاعر کلام واورید د رازق فهیم شعرونه نور هنرمندانو هم ویل دي د خبرونې په دې برخه کې د غوی یو بل غزل د ځوان هنرمند فیض ټکور په आवाज دروو چې ورسره بعد مجلې دا غنه هم تړل شي. نو تاسو له دې شعرونو سرونو سره پاتې شئ او مال تر بلې ونې پورې اجازه راکړئ. ژوان مو سندرې زوسا
ندلار پزنگلون کی تریغ کمند شد ندلار پزنگلون کی رکش درن تل یتر پزنگلون کی رکش درن تل یتر پزنگلون شیوی دی
چکو در را پور تشوی دی دلت دم چکو در را پور تشوی دی اور پور تشوی دی الت پنرگس الت پنرگس جوشی مزار پزنگلون کے الت پنرگس جوشی مزار پزنگلون کے رکش درن تل تر پزنگلون کے
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.